द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवरेलियो दे
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی واری ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2020 د اگست میاشتې کوه معنی ته دا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د سولې مشاورتي جرګه باندې غږ کړی چې د سلور سبا طالب قیدیانو د خوشی کولو او د سولې په حق لا په خپل فیصله وکړي د پاکستان خارجه دفتر د کشمیر په مسله د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی په کردار د خارجه وزیر شاه محمود قریشی د وینا او نیوکو دفاع کړي او ویلي د نوموړي وینا د اسلامي ملکونو تنظیم نه د پاکستاني اولس د تمو عکاسي کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې قومي رابطه کمیټې فیصله کړي چې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې د کمی وروستو د اتم او لسم اګست نه ځنی ادارې د عام معمول کارونو لپاره بیرته پرانیزي او په 15 ستمبر به د ملک تعلیمي ادارې پرانیزي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د سولې مشاورتي جرګه باندې غږ کړی چې د طالب قیدیانو د خوشی کولو او د سولې په حق لا په خپله فیصله وکړي. کابل کې د سولې جرګې ته د وینا په وخت نوموړي ویلي 15,000 او 100 طالب قیدیان یې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی افغانانو په بدل کې خوشی کړی دي او دا چې باقی پاتې 400 طالب قیدیان خوشی کول ورته سګران کار نه دی. طالبانو ویلي کوي پاتې 400 بندیان خوشی شي په درې ورځو کې به مخامخ مذاکراتو ته تیار شي. ولسمشر غنی وویل د سولې او پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو په حق له د لوی مشاوراتي جرګې رابلل اساسي قانون او آئین ته د هغوی اجمن پاتې کېدل په ډاګه کوي او زیاته کړي د پاتې طالب بندیانو د خوشی کولو واک نه لري. د ملي مصالحې عالی شورا مشر او د سولې مشاوراتي لوی جرګې رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم تمه ښودلې چې د جرګې نتیجې به د سولې او وطن په خیر وي. د امریکې خارجه وزارت په یو بیان کې د افغانستان لوی جرګې رابللو ستاینه کړې او ویلي چې د طالبانو په ورکړي فهرست کې شامل په حکومتي جیلونو کې قید طالبانو خوشی کولو په حق لبا دغه جرګه زر تر زره فیصله وکړي کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو شروع کېدو په لار کې اخیری خنډ پاتې دی. خارجه وزارت ویلي طالبانو د افغانستان قومي ډلې سره د سولې مذاکراتو شروع کولو وعده کړي او دا ژمنه یې هم کړي چې د مذاکراتو په وخت به په تشدد کې په غټه کچه کمی راولي. په جرګه کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه تر 3,500 پورې د افغان ولس استازي برخه اخلي. د سولې لویه جرګه به د 3 ورځو پورې روانه وي. د پاکستان خارجه دفتر د کشمیر په مسله د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی په کردار د خارجه وزیر شاه محمود قریشی د لانجمنې وینا او نیوکو دفاع کړي او ویلي د نوموړي وینا د اسلامي ملکونو تنظیم نه د پاکستاني اولس د تمو عکاسي کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی 13 ورځې یو شخصي ټلویژن سره د خبرو په وخت په آی سی باندې سختې نیوکې کړې وي او ویلي کو چې دغه تنظیم د کشمیر په مسله د اسلامي ملکونو د خارجه وزیرانو غونډه نشي رابللې نو پاکستان لا په تنظیم کې د پاتې کېدو او یا نه پاتې کېدو په سر غبر کول پکار دي. د خارجه وزارت ویاندې عائشه فاروقی نن په هفته واره وینا کې خبریالانو ته وویل د پاکستان اولس د اسلامي ملکونو تنظیم نه تمه لري چې د کشمیر په مسله په نړیواله کچه باندې پورته کولو کې لوی کردار ولوبوي. د هندستان لخوا د تیر کال اگست په میاشت کې کشمیر کې د نوي قانون پر ځای کولو راهسي پاکستان د اسلامي ملکونو تنظیم نه په دغه مسله د خپلو خارجه وزیرانو غونډې رابللو غوښتنه کوي. سیلون کې وایي سعودي عرب د کشمیر په مسله باندې اسلامي ملکونو تنظیم غونډې رابللو په حق لا د پاکستان په درخواست د لم لیټ نه کار اخلي او زیاتوي سعودي عرب او اسلامي هیوادونو تنظیم نورغړي ملکونه د هندستان سره اقتصادي اړیکې لري او نو غواړي چې هندستان د ځان نه خفه کی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د قومي رابطه کمیټې فیصله کړې چې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې د کمی وروستو د اتم او لسم اگست نه ځنی ادارې د عام معمول کارونو لپاره بیرته پرانیزي او په 15 ستمبر به د ملک تعلیمي ادارې پرانیزي. د پاکستان څلور واړه صوبو په نمائندګۍ شبي غونډه کې د ریلوي هوائي جهازونو او په غټو خارونو کې د میټرو بسونو باندې لګول شوو بندیزونو لری کولو فیصله شوی، خو په جهازونو، ریل ګاډو او بسونو کې د خلکو د شمیرې حد او د دوی ترمنځ یو خاص فاصلې ساتلو په حق لا بندیزونه به د ستمبر د میاشتې پورې په ځای وي. د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر اسد عمر د غونډې وروستو خبري اعلان ته وویل ریسټورنټونه او هوټل به د اګست 3 نیټې نه بیرته پرانستل شي او اولسي پارکونو، د سیل ځایونو، سینماګانو او د نندارتون مرکزونو ته به د ګل د ورځې نه بیرته پرانستو اجازه ورکړل شي. پاکستان کې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس په پیښو کې په لویه کچه کمی راغلی او د حکومتي شمیرې تر مخه په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس نه 19 کسان مړ شوي دي چې ورسره په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه د مړو شوو ټوله شمیره 6,025 ته رسیدلې. پاکستان کې تر اوسه پورې په 2,028,615 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی چې پکې 2,085,000 خلک بیرته ښه شوي دي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 19,011,000 نه سوا شوې ده او د مړو شمیره 5,015,000 ته رسیدلې ده. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 4,083,003 نه زیات خلک متاثر شوي او 1,006,000 خلک مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
سوف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده واشنگتن څخه خبرونه اوري. افغانستان کې د سولې په تړاو مشاوراتي لویه جرګه نن د جمعې په ورځ په کابل کې پرانستل شو او دغه جرګې مشري ډاکټر عبدالله تا سپارل شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون په نور لوړ رتبه سیاسي چارواکي په دې برخه کې ګډون لري او د افغان سولې او د 1400 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به پکې بحث کیږي. په دې حکله باندې د افغانستان څخه د دیوه خبريال حکمل روان تفصيلات لري.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پیل شوې. نن د جمعې پر ورځ د سولې مشورتي لوی جرګه رسمن خپل کار پیل کړی چې ټاکل شوې درې ورځې به دوام وکړي. په افغانستان کې دغه لوی جرګه چې څه باندې 3,000 کسان پکې دی، افغانستان له ټولو ولایتونو راغون شوی او په پام کې ده چې د هغه 400 طالب بندیانو چې حکومت یې د نه خوشي کولو خو طالبان یې پر خوشي کولو ټینګار کړی دی، خبرې اترې او حکومت ته مشورې ورکړي. د یادې جرګې غړو ته ولسمشر غنی په خپل پرانستون کې وایي ناکی ویل چې جرګې ته کوم فرمایش نه لري او خپل د تصمیم ونیسي. خاغلی غنی له امریکا سره خپل اړیکی بنسټیزي یاد کړی او د سولې د مشورتي لوی جرګې پاړې د امریکا متحده ایالاتونو له ملاتړ هر کلای وکړ. خاغلی غنی وویل
نن د دې لپاره ټول شوی یو چې د مذاکراتو او نهایی سولې په قیمت بحث وکړو چې زموږ ملي مصلحت څه ده. ما تاسو ته منه کړو چې د هر تفاهم لار بد ملت پښنه او سره کارت وهم او مخکبزم. نن دی ویال او افتخار زايده او زیات خوشاله چې په خپل ژمنه مې عمل وکړ.
نو مړی ویل طالبانو ویلي کڅلور سو زندانیان خوشی شینو په درې ورځو کې به مخامخ مذاکرات ته تیار شي. غنی ویل دی سولې او پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو دی لوی مشورتي جرګه رابلل اساسي قانون ته زمونږ من پاتې کېدل په ډاګه کوي. ولسمشر ویل
یو ډیر ساده سوال داده چې موږ 15,000 اوسل طالب بندیان د خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو او ملکی افغانانو په بدل کې تبادله یا مخوشه کړو. نو دا 400 زندانیانو کې مشکل څه ده؟ دلته باید په ډیر صراحت سره ووایم چې ستونزه په ارقامو کې نه ده. موږ په هغه توافقنامه کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوی و طرف نو په هغه توافقنامه کې ویل شوی دی چې د امریکا متحده ایالات به کوښښ وکړي چې تر 15,000 پورې طالب زندیان خوشې کړو.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې د افغان حکومت لخوا د 15,000 سل طالب زندانیانو آزادول سولې ته د افغان حکومت د لیوالتیا څرګندونه کوي. په همدې حال کې د مصالحې علي شورا مشر او د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم تمه وښوده چې د جرګې پایلې به د سولې او وطن په خیر وي. عبدالله عبدالله هم داره زیاته کړه چې د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسېدو وروسته د مصالحې علي شورا د وروستۍ برخې کارونه هم تکمیل شوي چې په وینا یې د خلکو په مشورې پورې تړلی وو. د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس همدار از وویل
بعضی ها شاید فکر کنند که
دا وای ځینې شاید فکر وکړي چې د جګړې لاره به بریالي شي. دا اشتباه ده. هدي اکل د افغانستان څلوېښت کلن جنگ تاریخ ته دا په اثبات رسیدلې ده. جنگ د یو طرف د ماتې په معنا نه ده. اوس فکر کوم چې په دې برخه کې د افغانستان خلک یو واحد غږ لري. عبدالله عبدالله ویل چې افغانستان په ډېر یو تاریخي پړاو کې قرار لري چې په وینا یې د جرګې مشورې او تصمیم د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې مهمې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي مشورتي لویه جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې به وروستی خنډ لرې کړي. زلمی خلیدزان نن سهار پر خپله ټویټر پاڼه ولیکه چې له جرګې نه یو مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل په معنا ده. خلیل زاد هیله څرګنده کړې چې د جرګې ګډونوال خپلو بحثونو کې بریالي شي او له ګډونوالو یې غوښتنه کړې چې د هغو کسانو په وړاندې ودرېږي چې اوسني حالت غواړي او سولې ته د رسېدو لاره پیچلې کوي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازو هم ویلي چې لویه جرګه ښه فرصت دی تر څو د سولې بهیر په ګډون د بندیانو پر خلاصون بحث وشي تر څو بین الافغاني خبرې پیل شي. خو طالبانو د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو په غبرګون کې ویلي چې دا جرګه د طالب بندیانو د برخلیک په اړه د سلا مشورو په پلمره بلل کیږي. خو دوی په دې اړه په خپل بیان کې زیاتوي چې ښایي له دې لویې جرګې د افغانستان د خلکو د هیلو او ازموینو پر ضد کار واخیستلی شي. افغان حکومت په تیرو یوولسو کلونو کې درې نورې مشورتي لویې جرګې هم ترسره کړي چې لږ تر لږه دوه یې د سولې پروسې اړونده وې. حکمل سادات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. وایس اف امریکا دی وایو ساتا خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. افغانستان په کابل کې نن د جمعې په ورځ د سولې مشورتي لوی جرګه پیل شوه چې ټاکل شوی ده درې ورځې به دوام وکړي. د دې جرګې په اړه باندې او د دې نتیجو په اړه باندې د افغانستان عادي خلک یو لس څه فکر کوي او څه نظرونه لري. حکمل روان ورسره خبرې کړې، تاسو ته وړاندې کوو.
مریم سرمته یم. دوی مشورتي لوی جرګې دی او می کمیټې غړي. نن په دغه جرګه کې څنګه غو فیصله او یا مشورې درلودي هغه یعنی کس دا اوسه اکثریت خلک دی ته له وتیا لري چې بل اخره به په دې وطن کې سول راشي. د سولې لپاره خلک ته کیدی حتی د شیدو ملګری او دوستان په دغه ګرټه د کې ناسو چې هغه خپل کورونه یو لاس یو له دوه سفر شهیدان ورکړي دی ولې دوی ادا ادا د شمو خپل دوی دغه شهیدان لوی نو نتیجو په دې شرط دې افغانستان لپاره دایمي تلپای سول راشي. ولې تر څنګه موږ افغانان یا افغان ملت هم خپل شرایط لرو او خپلې غوښتنې لرو او په دواړو خواو باندې دا غږ کوزي د تاسې په کشمکش کې باید افغانان او په خاصه توګه ملکي وګړي به تر پښو لاندې نه شي. یعنې د یو کورنۍ لوی چې اتلس نفره دولس نفره غړي دي شهیدانو کړي دي هغو لپاره ډېره سخته داسې دا موضوع داسې طرحه کړي چې زه د خپل شهیدانو له وینې نه تېر یم ولې د افغانستان لپاره سوله غواړم. دا غټه قرباني ده. بنان د طالبانو د خونه هم همدا توقع لرو چې دوی هم د موضوع ته پوره پاملرنه وکړي او ټول ولس باندې دا غږ کوي. تاسې دا نیابتي جګړه پای ته ورسوي ځکه دا موږ تاسې جګړه نه ده. دلته خلک لوبېږي او په موږ باندې تاسې باندې شکونه تړي او دا منطقه یې په سور اور باندې بدله کړې ده. فلهذا که ټول دې موضوع ته دقت وکړو نو یو تلپاتې سولې ته رسیږو، ولې که بیا هم د خلکو د لوبېدو وسیله وګرځو، هر څوک په موږ کې لاس واچوي او موږ ته تفرقې سبب شي، موږ به هېڅکله هم سولې ته ونه رسیږو او د تل لپاره به دا زموږ لپاره یو ارمان پاتې شي.
زه عبدالصمد زاده یم، د زاده شورا رئیس او فعلا د مشورتي لویې جرګې د اوومې کمیټې غړی. مون په کمیټې کې په مشروع ډول فیصله وکړه چې کچیرته دغه کوم بندیان چې خوشي کېږي په دې په مقابل کې دایمي اور بند او سوله راځي ټول سره موافق یو، او انشاءالله چې دا به په تالار کې به همدا خبرې بیان شي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
خبرې خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله به سبا د خالی یا یک شنبه په ورځ یو ربیا پرانستل شي. د پاکستانی سرحدي ملیشیا مشر په وینا دا نوټیفیکیشن د مخکې څخه جاری سوی وو چې پکې ویل سوی چې د تورخم او هم د چمن پوله به په اونۍ کې د خالی شنبه په ورځ خلاصه وساتل شي. خو په چمن کې د دې پولي د بندیز په زد پرلت کوونکي او آل پارټیز او تجرانو کمیټې غړي محمود خان وایي چې دغه د پاکستان د حکومت پریکړه ده چې مخکې سوي وه. وایي د دوی د حکومت هغه وعده چې حکومت منلې وي ور باندې کار کول غواړي چې دا پوله به د 2 مارچ څخه د مخکې حالت باندې خلاصه وسال ترسي چې د کورونا وبا د وجه څخه بند کړی سبب و. په دې کله باندې نعمت سرحدي تاسو ته نور تفصيلات پر راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چمن سپین بولدک سرحدي پوله به د اپتی په ورځ د پیاده خلکو په مخ یو بیا پرانستل شي. سپدواړه غونډي هوادونو په خبره کې بن پات خلک خپل خپل منزلونو ته ځانونه ورسوي. د دغه خبرې تصدیق دلته د پاکستانی سرحدي ملیشا ځواکونو سمیز مشر کرنل راشد صدیق هم وکړي. سید وی وی پر پښتنو وویل د اسلام آباد څخه مخکې جاری شوی نوټیفیکیشن په هغه کې هم د چمن او هم د تورخم سرحدي پولې به د پیاده خلکو په مخ خلاصې وساتل شي. سید هغه په مطابق په د اپتی په ورځ د چمن پوله هم خلاص سبي سي قانوني اسناد لرونکو خلک به د پولي دواړو غاړو ته تک او را تک بي. خو تر اوسه د حکومت پاکستان پر دغه پریکړه باندې د افغان حکومت څخه قسمه اکسلامل مخته نه دی راغلي. خو د پاکستان او د افغانستان د سرحدي قواو د مشرانو د مخ څخه په خپل میاس کې دغه پریکړه کړې ده چې پر چمن پوله په د یو خوا څخه به افغانان پر تذکره او د پاکستان له خوا به خلک پر شانتکاټ پوله پاره بي. سي مخ کې هم د اپتی په ورځ دغه رنګ پوله خلاص سو، خو حکومت پاکستان د افغانستان څخه راتلونکو خلکو څخه د پاسپورت غوښتنه وکړل. سي تاو تری خوا له جوړې دوه پس دغه پوله بندسول. سی بیا د چمن آل پارټیز او ځای تجارانو پرلت کښې ناوي او د چمن پوله په زاړه طریقه کار باندې خلاصول وغوښتل. خو د پرلت کمیټې یو غړی تاجر محمود خان سګزي وی ډیوا ته وویل چې دغه په اونۍ کې یوه ورځ پوله پرانستل د حکومت خپله پریکړه ده. د پرلت سره سې کومې وعدې سوي دي دوی هغه منل غواړي.
سبا د هفتې ورځ ده، زموږ دروازه چې کوم باوې دوستي ده د اتو بجو سره تر ماښامه پورې خلاصه ده. موږ د سرکار میټینګونه در اوسه پورې سره شروع دي او کوم مستقله فیصله لا در اوسه نه ده سره سوی. د پرلتو د دې زموږ خپل کمیټي آل پارټیز او کمیټي ممبران او لغړی احتیاط زموږ مشاورت شروع دي. چې الله زموږ د توګه د سرکار موږ سره کوم وعده کړی ده دغه وعده پرو کې لکه په خوا چې کومه دروازه د 2 مارچ د مخه خلاصه و، کوم روټین کاروبار انسانان پیدل هم دوره ان شاء الله دا هغه رقم عملي کی لکه زموږ سره وعده کړی ده.
د تیرې میاشتې پر دې تاریخ باندې هم د پیاده خلکو په مخ د چمن پوله بند کړل سپل. د هغه پس د پاکستانی چارواکو او د ځای خلکو او بیا د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ اخو ډب جوړ شو چې په ډزو او راکټو بریدونو کې ودواړو طرف ته مرګ ژوبله واوښته. خو اوس پاکستانی چارواکي وایي دغه د یوې ورځې دپاره پوله پرانستل به یوازې د پیاده خلکو دپاره وي، د مالونو څخه ډاکټر خان دپاره به پوله بنده پاتې وي. نعمت الله سرحدي، وی 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 ډیوا، چمن.
دا د وایس اف امریکا ټی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه اوري. ناکیدین وایي ک پاکستان غواړي چې د کشمیر د کشالې په اړه د اسلامي هوادونو تنظیم یا او ای سی د دوی خبره ته غوږ کېږدي، نو باید چې د ریاست د بنیاد چې دی د سکیورټی سټیټ څخه یو فلایي او اقتصادي ریاست ته بدل کړي. ښکارا دی وی چې پاکستان پر لپسې د کشمیر په اړه د او ای سی د خارجه وزیرانو په غونډه رابللو ټینګار کوي. سیړونکو وایي د سعودي عرب او اسلامي هوادونو تنظیم نور غړي ملکونه د هندستان سره معاشي مفادات تړلې دي او هغه نه غواړي چې هندستان د ځان څخه خفه کړي. په دې اړه باندې د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په راپور کې نور تفصيلات واوري.
د پاکستان د خارجه دفتر ترجمانه عائشه فاروقی د کشمیر په کشاله د اسلامي هیوادونو د تنظیم او ای سی لخوا د خارجه وزیرانو د غونډې په نره بللو د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی د بیان تایید کوي او وایي د هغه بیان د پاکستان د ولس د جذباتو او خواهشاتو ترجمان دی. هغه دا هم ویلي چې د پاکستان د ولس د او ای سی نه زیات توقعات او هیلې لري او د دې لوی وجه دغه تنظیم او د هغه د غړو هیوادونو سره د پاکستان زړه تعلقات دي. کار دی چې پاکستان د هندستان لخوا د کشمیر د آئینی حیثیت د بدلولو د ګام رستو د اسلامي هیوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو په غونډه را بللو پر لپسې ټینګار کوي. او ای سی د 50 مسلمان اکثریتي هیوادونو تنظیم دی او د دې لوی مقصد د مسلمان هیوادونو ترمنځ خپل منځ کشاله هوارول او خپل منځ کې همکاري سیوا کول دي. ناقدین د اسلامي هیوادونو د تنظیم او ای سی په باب له د پاکستان د بیانونو د عرب هیوادونو څخه د اسلام آباد د مایو سه سرګندونه بلی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سر خبرو کې د پاکستان د فوج پخوانی افسر او سیلنکار لیفټیننت جنرال لیټر تلت مسعود وای پاکستان اوس هم د سعودي عرب سره جوړ ستراتیژیکي تعلقات لري، خو زیاتوي چې د سعودي عرب د هندستان سره هم اقتصادي مفادات تړلې دي، نو ځکه هغه د هندستان خلاف आवाज نشي پورته کولې. یوه
توقع کرنا کې صرف پاکستان کا جو موقف ہے اسی کو سراہیں گے، یہ میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا اور زیادہ توقع نہیں کرنی چاہیے.
ہغوائی دا تم لرل چی گنی سعودی عرب بد کشمیر پکشالہ یوازی د پاکستان د دریس طرفداری وکڑی دا بزما پ ان گرانوی او پاکستان لہم د ہغوی س خزیات ہلی ندی لرل پکار ولی چی ہر ہیواد خپل مفادات او گٹی لری. پرون د پاکستان د پارلیمان په یو شریک غونډه کې هم د یو متفقه قرارداد د لارې د 15 اگست 2019 د هندستان یو لخي زګامونه رد کړی شوی او په دغه قرارداد کې د هندستان څخه غوښتل شوی چې هغه د کشمیر کې ظالمانه قوانین ختم کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په معاملہ د اقوام متحده په سلامتی کونسل کې د بحث هر کله کړي او ویلي چې د ملګرو ملتونو د منشور مطابق په سلامتی کونسل نه یوازې د نړیوال امن مواری راځي بلکې په خپل قراردادونو عمل باوري کول هم د هغه ذمہواری ده. خو جنرال ریټایر تلت مسعود وای د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په سلور غړو کې چین نه علاوه نور غړي د هندستان سره هم جوړ مفادات لري او هغه نغواړي چې هندستان خفقړي او باید چې اوس پاکستان د کشمیر په باب له خپل تګلارې بدل کړي او د غلطه د بشري حقوقو د سرغړونو پیخي رابرسېره کړي. اخوا یو بل سیلنکار جمیل چترالی وایس اف امریکا ډیو ته وای موجوده نړی د جذباتو په بنیاد نه چلیږي او کو پاکستان غواړي چې په اسلامي نړۍ کې خبرې ته خلق وک کېږي نو خپل اقتصاد به ولا مضبوطه ولوي.
د دې واحد حل دا دی چې پاکستان خپل ځان د سکیورټی سټیټ په ځای باندې د یو ویلفیر سټیټ د یو معاشي طاقت په تور باندې په پتی فوکس وکړي، نو ډیر ژر به دنیا تا خبره اوري هم او تاسو اگنور کول اوسه جواز په هم نه لدی د تاسو تقریبا هم تاسو سره مجبورې دي. نو ما ته د نن حالات کې نختاري چې د دنیا دا ممالک به تاسو سره ودرېږي.
د پاکستان د پرلپسې خواهش او ټینګار با وجود د وای سي د خارجه وزیرانو د غونډې په نره بللو پاکستان لدی مخ کې هم د خپل اندېخنو سرګندونی کړي او سکهال د فروری په میاشت کې ملیشیا یوې دستوري ته د وینا په محل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د اسلامي هیوادونو تنظیم او ای سی د کشمیر په لانجه یو خوله نه دی.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
ساته خبری خبرونه ده واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. کارپوهان وای پاکستانی میډیا د حکومت او ادارو تر فشار لاندې ده، ځکه په 15 اگست د هند لخوا د کشمیر خصوصي حیثیت ختمولو خلاف یوم استهلال ورځ لمانځلو ته زیات وخت ورکړی وو. وی ولی اکشن ان ایډ اف سیول قانون چې د پېښور های کورټ د بشري حقوقو په ضد ګرځولي او مسترد کړی دی، داغه پاره خبرونه او معلومات خبر نه کړل، کوم چې په دغه ورځ یو کال وړاندې په ټول صبح کې نافذ کړی شوی وو. په دې اړه نور څه تفصیلات دی عبدالرزاق تاسو په راپور کې وړاندې کړي.
د قانوني چارو پوهان وای په کال 2011 کې مرکزی حکومت اکشن ان ایډ اف سول پاور ارډیننس د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په پخوانی فاټا او پاټا کې نافذ کړو. بیا د کال 2019 د اگست په 15 نیټه دغه قانون د گورنر په حکم نامه په ټوله خیبر پختونخوا کې لاګو کړی شو. په میډیا کې اکشن ان ایډ اف سول پاور ارډیننس باندې بحث ولین کیږي، په دې اړه په خور کې مشت خبريال شمیم شاهد وای
کوم اصلي مسلې دي تاغه باندې تر اوسه پوری میډیا نه ډیبیټ کوي او نه د باس موبایل سی سلسله شروع کوي. په دې باندې نړیوالو قوتونو د حکومت کوم تنظیمونه دي ټول په دې باندې د ریزرویشن اظهار کړی دی. نو په دې وجه باندې زه دا وایم چې دلته کې د حکومت او د حکومتي ادارو د دباو د وجه نه په دې باندې هغه باس موبایل او هغه توجه ور نه کړی شو چې کومه پکار و.
د پېښور های کورټ وکیل سجید خان افریدی وی ویډیو ته ویل چې اکشن ان ایډ اپ سول پاور ارډیننس کې امنیتی ادارو ته د انتظامی اختیارات هم ورکړل شوی. نو موږ زیاته کړه چې دغه قانون د عام وګړو ترڅنګ صحافیانو، سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو پر ضد هم وخت په وخت کارول شوی دی.
آرټیکل 10A چې ورته وایي فیر ټرایل، فیر ټرایل کې دا وی چې دا کلا اونی وی شي نو دا باندې چارجز ولګوي چې دا به په 24 اور کې مجسټریټ ته پیښ کېدی شي. رغې نه بعد چې دا باندې سه چارجز وي هغه باندې بعد دا ټرایل شروع کیږي او ټرایل نه بعد بچ کم دی دته بده وکیل حق ورکړي کیږي د خپل وکیل نشي. نو دغه سیستم کم دی ان ایډ او پاور سیول ریګولیشن کې دا خبرې نه وي. ان سیول ایډ او پاور ریګولیشن کې تنه ضمانت کوي شي، تنه ټرایل کوي شي، بس انډیپندنت پیریډ د پاره به زندان کې پروت وي.
د پېښور های کورټ تیر کال د اکتوبر د میاشتې په 18 نیټه د اکشن ان ایډ اپ سیول پاور هغه قانون مسترد کړو چې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې پکې امنیتی ادارو ته پکې اختیارات ورکړل شوی وو. عدالت د یاد قانون خلاف په خپل فیصله کې ویلی وو چې دغه قانون د انساني حقوقو خلاف دی. قانوني ماهرین وایي چې د دغه فیصلې سور وزیرستو مرکزی او صوبایي حکومت د پېښور های کورټ دغه پریکړه پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کو او سپریم کورټ د پېښور های کورټ دغه فیصله معطل کړه. پېښور کې میشت یو بل خبريال شمس ممند وایي چې دغه قانون تیر کال په 15 اگست د صوبې په کچا لاګو شوه، خو پاکستانی میډیا سکال په دغه نیټه د کشمیر په اړوند یوم استحصال روز منځلو مناسبت سره خبرونه درلودي او په دې قانون هړو بحث اونشو کم چې پکارو.
چې کله د کشمیر خبر راشي او کله چې د اسټابلیشمنت او حکومت او ټول په یو پیج باندې په دغه صورتحال کې بیا د شګې یا د علاقې خبر چې د غوړ اندې کول او هغه ته کور جوړ کول لاغې ته حضور کول دا ناممکن شي. دا خدوم را ظالمانه او ډریکونین لا دا چې پای کې بيسي یو کس هم په حق نشو مخته. چې کوم اورکشي خلک دي ناوي او داوي فاملی سو احتجاج کوي خو هغه ته سم راکورج ملایوي.
د خیبر پختونخوا صوبې اسمبلی کې د پاکستان پیپلز پارټي غړي احمد کندی ویډیو ته ویل چې د کلنا دا قانون د گورنر په حکم نامه نافذ شوه، نو د هغه وخت نه دی خلاف دی.
مونږه اسمبلی کې په دې باندې आवाज اوچت کړې ده اکشن ان ایډ اف سیول پاور خلاف راتیکل ارډیننس رالو او تاسو دا وګورئ کنه چې کم ټایم باندې کشمیر کې مودي چې کم دی جاری حق مظاهره کوي لګیا دا او ارټیکل 370 ختمي لګیا دا هغه ټایم کې دي دا اکشن ان ایډ اف سیول پاور اوري دي. البته مونږه دنیا ته میسج ورکو لګیا چې کشمیریانو چې کم فنډامنٹل رائټس دي هغه پر پورا دنیا کې سفر جوړی کې لګیا یو دلته مونږه چې کم خپل یو صوبې کې چې کم داسې قانون راوړل لګیا چې کم تلوي چې دا ټر کال بلیک لا.
په دې اړه د صوبایي حکومت دریز اغستو لپاره د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان، صوبایي اسمبلی ډیپټی سپیکر محمود جان او د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار کامران بنگش سره د خبرو کولو بار بار کوشش وکړو ولې بریالي نشو. بلخوا د خیبر پختونخوا یو سرکاري وکیل د اواز نه ریکارډ کول په شر دیوته ویل چې دا قانون نافذ کول د وخت ضرورت ته نو ځکه حکومت د صوبې په کچا لاګو کړو او په سپریم کورټ کې د پېښور های کورټ فیصله چیلنج کړه.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @voadiwa. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. نن د جمعې ورځ کال 2020 د اگست میاشتې په ومانې ته ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د سولې مشاورتي جرګه باندې غږ کړی چې د څلور سبا طالب قیدیانو د خوشي کولو او د سولې په حق له په خپله فیصله وکړي. د پاکستان خارجه دفتر د کشمیر په مسله د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی په کردار د خارجه وزیر شاه محمود قریشی د وینا او نیوکو دفاع کړی او ویلي د نوموړي وینا د اسلامي ملکونو تنظیم نه د پاکستاني اولس د تمو عکاسي کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې قومي رابطه کمیټې فیصله کړې چې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې د کمی وروستو د اتم او لسم اګست نه ځنې ادارې د عام معمول کارونو لپاره بیرته پرانیزي او په 15 ستمبر به د ملک تعلیمي ادارې پرانیزي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د سولې مشاورتي جرګه باندې غږ کړی چې د طالب قیدیانو د خوشي کولو او د سولې په حق له په خپله فیصله وکړي. کابل کې د سولې جرګې ته د وینا په وخت نوموړي ویلي 15,000 او 100 طالب قیدیان یې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی افغانانو په بدل کې خوشي کړي دي او دا چې باقی پاتې 400 طالب قیدیان خوشي کول ورته سګران کار نه دی. طالبانو ویلي کې پاتې 400 بندیان خوشي شي په 3 ورځو کې به مخامخ مذاکرات ته تیار شي. ولسمشر غنی وویل د سولې او پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو په حق له د لوی مشاورتي جرګې رابلل اساسي قانون او آئین ته د هغوی اجمن پاتې کېدل په ډاګه کوي او زیاته کړي د پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو وخت نه لري. د ملي مصالحې عالی شورا مشر او د سولې مشاوراتي لوی جرګې رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم تمه خودلی چې د جرګې نتیجې به د سولې او وطن په خیر وي. د امریکای خارجه وزارت په یو بیان کې د افغانستان لوی جرګې رابللو ساینه کړې او ویلي چې د طالبانو په ورکړې فهرست کې شامل په حکومتي جیلونو کې قید طالبانو خوشي کولو په حق لبا دغه جرګه زر تر زره فیصله وکړي کم چې د بین الافغانی مذاکراتو شروع کېدو په لار کې اخیری خند پاتې دی. خارجه وزارت ویلي طالبانو د افغانستان قومي ډلې سره د سولې مذاکراتو شروع کولو وعده کړي او دا ژمنه هم کړي چې د مذاکراتو په وخت به په تشدد کې په غټه کچه کمی راولي. په جرګه کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه تر 3,500 پورې د افغان ولس استازي برخه اخلي. د سولې لویه جرګه به د 3 ورځو پورې روانه وي. د پاکستان خارجه دفتر د کشمیر په مسله د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی په کردار د خارجه وزیر شاه محمود قریشی د لانجمنې وینا او نیوکو دفاع کړي او ویلي د نوموړي وینا د اسلامي ملکونو تنظیم نه د پاکستاني اولس د تمو عکاسي کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی 13 ورځې یو شخصي ټلویزیون سره د خبرو په وخت په آی سی باندې سختې نیوکې کړې وي او ویلي کچره دغه تنظیم د کشمیر په مسله د اسلامي ملکونو د خارجه وزیرانو غونډه نشي رابللې نو پاکستان لا په تنظیم کې د پاتې کېدو او یا نه پاتې کېدو په سر غبر کول پکار دي. د خارجه وزارت ویاندې عائشه فاروقی نن په هفتهواره وینا کې خبري اعلانو ته وویل د پاکستان اولس د اسلامي ملکونو تنظیم نه تمه لري چې د کشمیر په مسله په نړیواله کچه باندې پورته کولو کې لوی کردار ولوبوي. د هندستان لخوا د تیر کال اگست په میاشت کې کشمیر کې د نوي قانون پر ځای کولو راهسه پاکستان د اسلامي ملکونو تنظیم نه په دغه مسله د خپلو خارجه وزیرانو غونډې رابللو وختنه کوي. سیلون کې وايي سعودي عرب د کشمیر په مسله باندې اسلامي ملکونو تنظیم غونډې رابللو په حق لا د پاکستان په درخواست د لم لیټ نه کار اخلي او زیاتوي سعودي عرب او د اسلامي هیوادونو تنظیم نورغړي ملکونه د هندستان سره اقتصادي اړیکې لري او نو غواړي چې هندستان د ځان نه خفه کی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د قومي رابطه کمیټې فیصله کړې چې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې د کمی وروستو د اتم او لسم اگست نه ځنې ادارې د عام معمول کارونو لپاره بیرته پرانیزي او په 15 ستمبر به د ملک تعلیمي ادارې پرانیزي. د پاکستان څلور واړه صوبو په نمائندګۍ شبې غونډه کې د ریلوې، هوایي جهازونو او په غټو ښارونو کې د میټرو بسونو باندې لګول شوو بندیزونو لرې کولو فیصله شوې، خو په جهازونو، ریل ګاډو او بسونو کې د خلکو د شمیرې حد او د دوی ترمنځ یو خاص فاصله ساتلو په حق لا بندیزونه به د ستمبر د میاشتې پورې په ځای وي. د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر اسد عمر د غونډې وروستو خبري اعلان ته وویل رستورانتونه او هوټل به د اګست 3 نیټې نه بیرته پرانستل شي او ولسی پارکونو، د سیل ځایونو، سینماګانو او د نندارتون مرکزونو ته به د ګل د ورځې نه بیرته پرانستو اجازه ورکړل شي. پاکستان کې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس په پیښو کې په لویه کچه کمی راغلی او د حکومتي شمیرې تر مخه په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس نه 19 کسان مړ شوي دي. د ورسره په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه د مړو شوو ټوله شمیره 6052 ته رسیدلې. پاکستان کې تر اوسه پورې په 2,02,615 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی چې پکې 2,05,000 خلک بیرته ښه شوي دي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 19,01,011 نه سیوا شوې ده او د مړو شمیره 15,03 ته رسیدلې ده. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 4,08,003 نه زیات خلک متاثر شوي او 1,06,000 خلک مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. پاکستان حکومت د دواستر مخالف سیاسي ګوندونو پیپلز ګوند او پی ام ال نون سره د مشورات وروسته د اف ټی اف لپاره دریم بل وړاندې کړی دی. یاد دی وی چې پاکستان د اف ټی اف یا د مالی مرستو د سر نړیواله اداره په خړ فهرست کې دی او هم د دې فهرست څخه د لری کولو لپاره پاکستان حکومت او ته د اف ټی اف لخوا ځینې شرطونه ورکړل شوی وو چې په کې د چارواکو په وینا زیاتره پاکستان حکومت د شرطونه پوره کړی دي، خو بیا څېړونکي وایي چې د دې زخه د دې فرصت څخه د وستلو لپاره لیا نور هم پاکستان ته ګامونه اخیستل پکار دي. په دې خپل باندې نور تفصيلات استاد الیاس خان په راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د پارلیمان غړي غونډې د غیر قانونه پیسو د انتقال او د تراګرو مالی مرستې کولو د سار ادارې اف ا ټی اف شرطونه پوره کولو لپاره د یوې بلې قانوني مسودې یعنی قانوني معاونت او فوجداري معاملاتو بل 2000 منځوري ورکړه چې لمخه به په غیر قانوني توګه د پیسو لګلو را لګلو یا منی لانډرینګ بشمول نورو سنگینو جرمونو کې ککړ ملزمانو او معلوماتو تبادله د نړۍ نورو هیوادونو سره کېدې شي. لوی مخالفو ګوندونو ړومبې د بل مخالفت وکړو، خو رستو د مسلم لیگ نون لخوا وړاندې کړی شوی څه د پاسه 2000 ترامیم چې پکې د دې قانون ممکنه غلط استعمالیدل او دا هر څه د پارلیمان په نگرانۍ کې عملی کېدل په تجویز کړی شوی بل کې شامل کړی شو. البته پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام فیډلی او د پښتون تحفظ موومنت غړو د دې سخت مخالفت وکړو. په دې موخه د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری په خپل وینا کې ایوان ته اووی چې د دې قانوني مسوده اصل مسوده د اولسو بنیادی حقوقو پر ضد وا او داوی وکړه چې مخالفو ګوندونو په کامیابی سره حکومت د اف ا ټی اف د سوری د لاندې تور قانون په خلکو نافذ کولو نه منې کړو. بلاول د پاکستان تحریک انصاف په حکومت سخت نیوکه وکړه او وی ویل
اف ا ټی
حکومت چې څومره هم قانون سازی وکړي خو تر کومه پورې چې د طالبانو په خوانی وایان احسان الله احسان د بننا د تختیدو جواب نه وی ویلې. وزیر اعظم عمران خان اسامه بن لادن غوندې تراګر ته شهید وایي پاکستان به هم په خړ نوم لړکی وي. دیتا په جواب کې وفاقي وزیر مراد سعید د مخالفه ګوندونو چغو شروع کې وایي چې مخالفه ګوندونه د قانون سازی کې زیاتره د بډو رشوتونو او غیر قانونه پیسو انتقال ماده شاملولو باندې پریشان دي. وی او ای ډیو سره خبرو کې په مالیاتي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ زیشان حیدر د دې قانون سازی په اړه وایي
پاکستان کے لیے اویخ مشکل تو رہی ہے انڈیا کے حوالے سے جو سمجھاؤ بھی کی ہے اور کوشش کی ہے
مشکلات اوس هم پاکستان د پارشته ولی چې هند اوس هم د پاکستان نوم د خړ نوم لړ نه د وتلو سخت مخالفت کوي. د اوی چې پاکستان تور نوم لړته خو به نزی ولی چې چین ترکیه ملیشیا وغیرہ به مرسته کوي خو اوس سعودي عرب په حواله سره چې کوم راپورونه را روان دي نو صورتحال به ډیر دلچسپ وي ولی چې وړاندې هم سعودي عرب د پاکستان پر ضد ووټ اچولی وو. زیشان حیدر زیاته کړه چې قانون سازی سره سره پاکستان ته خپل سفارتکاری هم تیزول پکار دی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈی وائی یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه اوري. پنجاب اسمبلی کې د حکومت او مخالفو ګوندونو غړو لخوا د تحفظ بنیاد اسلام قانوني مسودې په ضد د احتجاج وروسته د قانون صوبای وزیر راجا بشارت دغه مسودې باندې د عملي کولو په لوري کاروای ځنډولې ده او قانوني مسوده باندې د مشاوراتي عمل پیل کولو اعلان کړی دی. سیړونکو وایي حکومت د ځینې بدلونونو سره قانوني مسوده د منځوري لپاره بیا اسمبلی ته وړاندې کول غواړي. خو د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی عمومي سیکرټر ارس خلیق وایي چې دا د علم او دشمن او ټولنې کې د ویش سبب جوړېدونکي مسوده ده او بدلون سره هم دوی نه مني، ځکه د دوی تنظیم غوښتنه کوي چې حکومت دې قانوني مسوده بیرته واخلي. په دې کله باندې تفصيلات څه دي پیر ولایت شاید تاسو ته پر راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان شخصي ټلویزیون چینلو تر مخه د جمعې پورز د اسمبلی غونډې په محل د مخالفو ګوندونو د غړو سره صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند غړو هم د قانوني مسوده په ضد احتجاج کړی دی. رپورټونه وایي حکومتي غړو د قانوني مسوده منځوري د حکومت په ضد سازش ګرځولې دي او د واکمن ګوند ځنې پارلماني غړو دا دریزم خپل کړی ګڼي. دوی د قانوني مسوده د منځوري په عمل کې په تیارې کې ساتلې شوی او د احتجاج وروسته د قانون صوبایي وزیر په اسمبلی کې د تحفظ بنیاد اسلام بل عملي کولو په حق له کاروای ځنډولو اعلان کړی دی. لدیر واندې مرکزی وزیر فواد چودھری او د وزیر اعظم عمران خان سلاکار زلفی بخاری هم د قانوني مسوده مخالفت کړو. هم 13 ورځ پنجاب صوبې د 200 نه زیات وکیلانو، سماجی کارمندانو، خبريالانو او ډاکټرانو د پنجاب اسمبلی د غړو په نوم لیکلي خط کې قانوني مسوده باندې اندېښنې ښودلې وي. دوی د قانوني مسوده د لارې د پنجاب اړوند حکومتي ادارې ته د کتابونو خپرونکو باندې د چاپو او خلو واک ورکول د بشري حقوقو او ملکي دستور په ضد ګرځولې دي. قانوني مسوده د لارې آسماني کتابونو فرښتو، پیغمبرانو، د صحابو او پیغمبر اسلام کوروالو په ضد مواد خپرولو کې د ککړتیا جرم ثابتېدو په سر 15 کاله بند او 15,00,000 روپو جرمانه سزاګانې ټاکلې شوې دي. د قانوني مسوده د منځورېدو وروسته د پنجاب حکومت اړوند د ادارې د ملکی سلامتیا په ضد او مذهبي لنجمنه مواد لرلو په تور د سونو په شمیره کې کتابونه ضبط کړي وو. د پاکستان شیعه مسلمانانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین هم تحفظ بنیاد اسلام قانونی مسوده رد کړی دا او د پهیواد کې فرقه ای شخړو ته وده ورکول سازش ګرځولې دي. پاکستان کې د لګکو مشران هم دا یره لري چې تحفظ بنیاد اسلام قانون د دوی په ضد غلط کارول کېدل شي. دغه سیر د هیواد په کچه د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان هم قانوني مسوده ته سخبرګون خایي. سیړنې وایي حکومت غواړي چې د ځنې بدلونونو سره دغه مسوده یو ځل بیا د منظوري لپاره اسمبلی ته وړاندې کړي. خو د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان عمومي سکرتر حارث خلیق وایي د بدلونونو سره هم دغه قانون پاکستان کې ځای نشته دی او حارث خلیق غوښتنه کوي چې حکومت ته دا بیرته واخلي.
پاکستان کے بالغ
نظر شہری ہیں، ان کی یہی پوزیشن ہے کہ یہ کلیتاً اس کو مسترد ہونا چاہیے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تعمیر کر کے اور مزید سخت قوانین ایسے بنانے کی جو علم دشمن ہو اور جو سماج میں تفریق پیدا کریں.
اغوائی د دوی تنظیم او گرد اواد کے پویا خلق غوالی چھ تحفظ بنیاد اسلام قانون دے رد کری شی. حارس خلق زیاتوی پاکستان کے دا سکم علم دخمن او ٹولنا کے دا ویش سبب جوڑی دون کی قانون روڑو نا دے ڈڑو کری شی. سرگند دیوی چھ پاکستان کی پولنبی زل کمیو اسمبلی دا سے قانونی مسویدے منظوری ورکل دا. دا صوبے اعلی وزیر عثمان بزدار او دا اسمبلی سپیکر پرویز الہی دا یو تاریخی گام بلی. پرویز الہی پا مرکزی حکومت او نور صوبو باندے ہم دا تحفظ بنیاد اسلام قانونی مسودے دا منظورے او دا دے دا عملی کولو ٹینگار کوی. دا پنجاب دا اطلاعات وزیر فیاض الحسن چوہان قانونی مسودے منظوری دا مذہبی او والی پا اڑا مہم پر مختق گرزوی. فیاض الحسن چوہان دریز دے دا قانون عملی کی دو سرب دا لگکو دا مذہبی استیانو دا سپکاوی دا پیخو مخنوی ہم ممکن شی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا ڈی وائی یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په خیبر ضلع کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو او ائتلافیانو د کوکخیل کورنۍ یا د کام سره تعلق لرونکو کډوالو د بیرته خپلو سیمو ته د ورتګ په اړه په جمرود کې احتجاجي کیمپ پرانستی دی. دا کورنۍ کال 2012 کې د تیرا او شاوخوا سیمو څخه د بدامنی او فوجي عملیاتو په نتیجه کې کډوال شوي وو چې لا تر اوسه پورې بیرته خپلو سیمو ته د ورتګ په انتظار دی. چې په زیاتره کډوال چې دی د کډوالو په توګه رجسټریشن هم نه دی سوی. احتجاج کوونکي وایي چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ورتګ یا د تګ په اړه حکومت کومه نیټه هم نه ده ورکړې او نه هم کوم سهولتونه ورته ورکول کیږي. خو د دې په ځواب کې د خیبر ضلع انتظامی چارواکي یا ډی سی محمد اسلم وزیر وایي چې حکومت د کوکخیلو بیرته خپلو سیمو ته واپسې کولو په اړه ځینې پرمختګونه کړي دي او ځینې سکیمونه یې تیار کړي دي چې زر تر زر به دا کورنۍ خپل سیمو ته ولېږل سي. په دې اکلا باندې تاسو ابراهیم شینواری نور تفصیلات په راپور کې لري.
په کال 2012 کې د افغانستان پولیس سره څیرمه د خیبر ضلع تیرا اها علاقې چرته چې د کوکیخیلو کام په زرګونو کورنۍ آباد وي باندې اول د طالبانو قبضه او وروسته دغلته د پوځي عملیاتو شروع کېدو سره سم دغه د کوکیخیلو کورنۍ د خپلو کورونو په کډو کولو مجبور شول. د تیرا راجګل، کشکول، مهربان کلی، څیړې، زرمنځه، ټانګو کلی، توردره، سره ویلا، سرکڅ، وچونې، بړۍ، چوپړۍ، پکدره او کنډو علاقو نه د زرګونو په شمېره کې دغه د کوکیخیلو کورنۍ د خپل تحفظ په خاطر چې کته جمرو تر اورسېده نو د ناکافي حکومتي انتظاماتو لوبجه دوی کې زیاتره کورنۍ د هغه وخت کبالي سیمو د افتونو د تنظیم ادارې یعنی فاټا ډیزاستر مینیجمنت اتارټي سره رجستر نشوي او نه دوی د پاره لکه د باړې د کډوالو د استوګنې کوم ارزي بندوبست شوی وو او هم دغه وجوه چې د 2000 نه زیاتې دغه کورنۍ په ډیرو مشکلو حالاتو کې په خپل سر ژوند تیرولو باندې مجبوره شولې. اوس په داسې حال کې چې اته کال د پیسو سامانې په حال کې تیرولو باوجود د هغوی واپس پلان نه دی اعلان شوی نو په جمرود کې زائد سیاسي ګوندونو یوې ډلې جمرود سیاسي اتحاد د دغه کډوالو د واپس په حق کې یو احتجاجي پرلت شروع کړی کوم چې د تیرو څلوېښتو ورځو راهیسې دوام لري او حتی دا چې د لوی اختر په ورځو کې هم دغه احتجاج پر ځای وو. په جمرود کې د سیاسي اتحاد یو مشر زرغون شاه د خپل دغه احتجاجي پرلت او د خپل غوښتنو په حق له وایس اف امریکا ډیوه ته وویل.
کوکیخیل قابلہ چې دا هغه د تیر کلونه به کور شوی دی او غوی سره بیا دا ظلم زیاتې روان دی چې هغه ټی ڈی پی نه دی قرار کړی شوی تر اوسه پورې او دوی لا هغه راشن او هغه مرات نه دی ملاو شوی کوم چې نورو قبایلی ازلا ټی ڈی پی ته ملاو شوی دی. په دې سلسله کې تمام سیاسي ګوندونو د طرفه دا درنه چې کومه ده او دا درنه به تر هغه پورې جاری وي تر کومه پورې دا کډوال خپل کورونو ته نه واپس کړي او دوی له هغه مرات نه ورکړي کوم چې نورو قبایلی ازلا ټی ڈی پی له ورکړی شوی دی او د دوی کورونا د دوی روزګار د دوی املاک کومه معاوضه چې دا غي نیوی ورکړي.
د سیاسي اتحاد فعالینو په شمول په دغه احتجاجي پرلت کې زاید کوکی خیلو او نور قانونو مشران او د مدني ټولنو غړي هم وار په وار ګډون کوي. دا چې د اتکل کډوالې نه پس د کوکی خیلو متاثر کورانه اوس په څه حال دي او د هغوی څه ارزوګان دي د دغه په حق لوي زای مشر ایناګل کوکی خیلی یې
بدل دغه لکه دا مشکلات وي. ته چې مثال دغه روزګار شته دلته کې نه څه معاشه طریقه شته هلته په تیرا کې خو به دوه خپل څه جنګلات او څه باغات به وي څه ګډې بیزې به سره ولې څه نور هغه به وي هغه گزاره کېدله. او دلته کې چې اوس په جمرود کې یو طرف ګرمي ده بل طرف چې بېروزګاري ده بل طرف چې کرونا ده بل طرف ډېر مختلف مصیبتونه سره په خدای یقین وکړه چې پوجره چې دوه په سر باندې اوسې دوه پورا سیاره هم نشته دی د هر کس داسې مشکل هغه مشکل زه تاته کوم مشکل وکړم چې هغه د کوکو خیل سره مصر مخامخ شوی نه دی. کوکو خیل عوام چې داسې خلک د مو مشتون مړه شول چې هغه تیرا په ارمانو
وایس اف امریکا دی وجه د کوکی خیل کډوالو مشکلاتو او د جمهور سیاسي اتحاد لاړه راجو کړی شي احتجاجي پرلت په حق له د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر محمود اسلم وزیر نه او پختل نو هغه ویل چې د امنیتی ادارې یا ال ایز او پخپل صوبایي حکومت په دغه حس کې دي چې د کډوال زر تر زره واپس په لکورون ته لاړ شي.
وی الیز د حکومت د خواهش ته زر نظر دی موږ واپس بوزو د دوی لپاره ته ترقیاتی کارونه روان دي او د دوی میټینګ چې کا الیز سره وی بریګیډیر سره کرنل سره چا سره دوی غوښتنه کړې د غوی ته مالی کلم کړی دي پی ڈی ایم په دې باندې کار کوي. نو امید دی چې د دوی د مسله به ډیر زر نظر حل شي خو د هر کار یو ایس او پی وی یو طریقه وی ډی نوټیفیکیشن وی یا سر ریکوایرمنټ وی دی لکه نو پاره باندې کار روان دی
د خپل غوښتنو په اړه په صوبایي او مرکزی حکومتونو نور فشار راوړلو په غرض د جمهور سیاسي اتحاد احتجاجي کارکونکو نن یې د جمعې په ورځ د پیښور او تورخم مرکزی سړک هم تر څه ساعته په علامتي توګه تړلی وو. البته دوی ګواښ ورکړی چې که د کوکی خیل کډوالو د واپسې کومه حتمي نیټه زر تر زره ونه ټاکل شوه نو دوی به په خپل احتجاج کې نور هم شدت راولي او دا چې دغه احتجاج به تر پیښور او اسلام آباد هم غځولی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن ته خبرونه اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مشرۍ کې د کمی رابطه کمیټې یا ان سی سی پریکړه کړې چې هواد کې به سسانګي د سبا څخه یعنی کې د اگست اتمې نیټې څخه به او بیا ځینې به د لسم اگست څخه پرانستل کیږي او تعلیمي ادارې به په پاکستان کې د 15 سپتمبر څخه خلاصېږي. د حکومت د فیصلې ته د هواد کاروباریانو یستاینه کړې ده خو ډاکټران بیا په دې فیصلې نیوکې کوي. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې یو مشر ډاکټر علمګیر یوسفزئی دیوته ویلي دی چې د لوی اختر لیاسو ورځې نه دی پوره سوی او حکومت دا فیصله په تازه کې کړې ده. همدغه ډول یو بل ډاکټر احمد زیب هم وایي چې د کرونا مریضانو کې تر یو حده کمی راغلی ده خو ناڅاپي یا دومره اچانک هر څه پرانستل به د ګټې پر ځای تاوان وکړي. په دې اکله باندې نور څه تفصیلات دسته د دیوا خبریال مدثر شاه په راپور کې وړاندې کوي.
د وزیر اعظم عمران خان مشرۍ کې شوې د قومي رابطې کمیټې یا ان سی سی غونډه کې پریکړه شوې چې هیواد کې د سیلګرۍ څنګه به سبا یعنی اتم اگست نه او هوټلې د لوبو میدانونه زیارتونه پارکونه د نایانو دوکانونه به د لسم اگست نه پرانستل شي او د هیواد ټولې تعلیمي ادارې به د مخکې شوې اعلان مطابق په 15 سپتمبر کلاویږي او د ودونو حالونه به هم په 15 سپتمبر پرانستل شي. دغه غونډه کې د ټولو صوبو استادو ګډون کولو او د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر اسد عمر مطبوعاتو ته ویلي دي د هیواد خلک کرونا ته ماتي ورکولو کې بریالي شوي خو بیا هم د غني ګونو زایونو کې به خلکو لای خپل احتیاط پکار وي. د حکومت دی فیصلې د هیواد کاروباري خلکو ستاینه کړې ده خو د طب سانګې سره تړلو په هانو دا پریکړه د تنقید لاندې راوستې ده او ډیو چې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادي او مشر ډاکټر عالمگیر یوسفزئی سره په دې اړه خبرې وکړي نو ویل د لوی اختر د تیرې دوله سوارلس ورځې نه دی پوره شوی او حکومت دا فیصله تادی کې کړی ده.
دغه اصولن دا پکارو چې دا 14 جون مونږ ورکړی وی بلکې 14 اگست پکې را روان دی هغه هم خاموشۍ سره مونږ تېر کړی وی او بیا د هغې نه بعد که تاسې ته لږ ونې څنګه چې دا حکومت دغه رېجي شو نو بالکل بیا کېدلی شو ځکه چې کیسونه کافي کم شوي دي خو د هغې مطلب بالکل دا نه ده چې هغه ختم شوي دي نو زما دا خیال ده چې حکومت لګیا دی په بعضو خبرو کښې دا کمزوری دغه کښې کوم ځای کوي او چې څومره هم په دې کښې را کېجول ډېر کېږي څومره هم خلک بیمارېږي نو دا د حکومت په ذمهدارۍ باندې بیا راوي چې دا د دې ذمهدار کښې کوم دی نو هغه به حکومت کښې بل څوک پټوي
زیاتی په 14 اګست هم خلک ګڼه ګوڼه جوړوي او بیا ورپسې په 6 اګست په محرم هم شروع شي او د ویره څرګندوي چې که دې کښې خلکو احتیاط ونه کړو نو د کرونا مریضانو کښې چې کوم کمیلی دی شي هغه به یو ځل بیا سیوا شي دغه راز د لیډی ریډینګ روغتون ډاکټر احمد زیب هم په دې نظر دی چې حکومت له دا فیصله دومره زر نو کول پکار
مسلسل فکرز لګیا دي صرف سر زیاتی کی هغه شانت فریکوئنسی خو نه ده چې کم مخ کې ورکوټ یا خطرناک باد کې وا بیا هم جسنه سره لګیا دي زیاتی کی نو زمونږ خو دا گورنمنت ته بدا ریکوست دي چې تاسو کم از کم پلاس کې نورم دا وګوره او دا پالیسی کنټینیو اوساته ځکه چې د دې ریزلټ زمونږ ته سټیل راتلو کې یا انکیوبیشن پیریډ کې به څه نه څه ټایم لګي نو زمونږ ته به د دې ټول اثرات چې دي دا دو هفتو کښې چې دي واضح شي د هغې نه پس د څه سټیپس چې علي هغه دې د ملک او د عوامو مفاد کې والي خو فی الحال دا همداسې ټول کولاول دا به زمونږ د ملک او د قوم
او وایي که خدای مکه مریضانو کې اضافه وشوه نو په روغتونونو به یو ځل بیا بوج سیوا شي او زموږ خو د وړاندې نه د 100 نه زیات ډاکټران د کرونا په وجه مړه شوي دي باید ووایو په 26 فروری پاکستان کې ډومبی د کرونا مریض راپور شوی و حکومت بیا په 14 مارچ هیواد کې ټول بند اعلان کو خو وزیر اعظم په 9 می جزوي ټول بند ختم کو او ورپسې سترې محکمې په 13 می ټول بند کې د نورې نرمۍ کولو امر وکړو او بیا د وړوکي اختر نه پس د کرونا مریضانو کې بے کچ اضافه ولیدل شوه مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ
دا وایس اف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه ده واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي امریکا پلان لري چې د وسلو نه جوړولو په سر د ایران سره کال 2015 عالمی تړون د وغځوي او هم د دې خاطر باندې په ملګرو ملتونو فشار راوړي دا تړون چې دوی میاشتو کې به ختمیږي د ایران لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي براین هوک وایي چې د ایران باندې بندیزونه نه لګول به د سیمې کې د ترهګرۍ ته وده ورکړي او بې ثباتي به پیدا کړي خو د دې تړون د غځولو سره به روس او چین په ډول هیوادونو د دې مخالفت کوي سي په دې اکله باندې نور تفصیلات تاسو ته ماوش جلیل وړاندې کوي
د ایران لپاره د امریکا خصوصي استازي براین هوک د زیارت پر د ټلیفوني خبرو په محل خبریالانو ته وویل چې زموږ هدف د وسلو د بندیز غځول دی دا په اسانه هم کیږي او دا په ګرانه هم کیږي خدا به غځیږي د کونسل ډیپلوماټانو ویلي دي چې امکان دی امریکا د راتلونکي اونۍ په پیل کې د قرارداد مسودې باندې ووټ لپاره فشار راوړي خو ممکنه ده چې د دې پاس کولو لپاره په کار ووټونه ترلاسه نه کړی شي او یا روس او چین د ویټو لپاره مجبور کړي په ایران د وسلو بندیز غځول د امریکا لپاره د ملي امنیت خبره ده او وایي چې ایران یو ناوړه لوبغاړی دی او ترهګري خوروي او دا کار زیاتره په منځني ختیځ کې د خپلو پلویانو د لارې کوي ښاغلي هوک ویلي چې په ایران د وسلو بندیز د تیرو 1.5 کلونو راهیسې پر ځای دی او ایران اوس هم د دې جوګه دی چې د منځني ختیځ شاوخوا لوی شمیر کې وسله خپلو ملګرو ته ورسوي ښاغلي هوک چې د زیارت یا 5 می په ورځ اعلان وکړو چې هغه د 2 کالو مودې وروستو خپلې څوکۍ نه استعفا ورکوي خبرداری یې ورکړو چې ایران نه بندیزونه لرې کولو سره به سیمه ییزه بې ثباتي شخړې او سیمه ییزو وسلو سیالي به نوره سیوا شي